د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د سات خبرونه تر پنځو بجو د نن د چهارشنبه ورځ ده. د زمری د میاشتې نهمه نیټه ده، د 1390 هجري لمریز کال. نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له 1 سره برابر ده. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. اول به عصمت څاروان د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په فرا کې د سپرلوی د بس په لاره کې 14 15 دیرش تنه وشلې دي. جرمني 15 سلویش نور افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستول او ایران د خپل ملي پیسو 4 صفرونه کموي. د خبرونو تفصیل په فرا ولایت کې د یو بس په لاره کې نن سهار د ماین 14 15 دیرش کسان وشلې او 28 نور ټپیان کړي دي. د ولسمشر وایان صدیق صدیقي ویلي چې د شزو او ماشومانو په شمول د دې پیښې ټول قربانیان عام وګړي دي. هغه طالبان تورن کړي چې د ماین په دې 14 کې عام خلک وشلې دي. د فرا ولایت د امنی قمندانۍ ویندوی محب الله محب ازادي رادیو ته ویل چې د ماین 14 د دغه ولایت په اب خورما سیمه کې د هغه بس په لاره کې شوې چې سپرلې له هرات کندهار ته روان ول.
تعداد آمار
دقیق شهدا 35 تن. دی وی په دې پیښه کې 15 دیرش تنه شهیدان شوي چې اکثریت یې د ماشومان او ښځو دی. کومې وسلوالې ډلې سمدستي د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او نه هم طالبانو د حکومت په خبرو غبرګون ښکودلی دی. تر دې مخکې د دولت وسلوالو مخالفانو د افغان پوځیانو په هدف په ځلونو په لویو لارو کې ماینونه ایښي چې په اکثرو وختونو کې عامو خلکو ته مرشوب له اړولې ده. د امریکا دفاع وزارت په کندهار کې د دوو وژل شویو امریکایي سرتیرو په اړه معلومات خپاره کړل. پنټاګون ویلي چې د دوی سرتیری برندون کریشر او مایکل نانسی نومیشي. برندون شل کلن او د اوهایو ایالت وو او مایکل نانسی هم 30 کلن وو او د شیکاګو اوسیدونکی وو. دوی د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د دوشنبه په ورځ په یوه پوځي اډه کې د یوه افغان پوځي لخوا ووژل شول. افغان پوځي په ځوابي ډزو کې ټپي او ونیول شو. امریکا په افغانستان کې 4000 سرتیر لري او د روان کال له پیله تر اوسه پورې په افغانستان کې 11 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خاصو ځواکونو قطوی د کونړ په مرکز اسد آباد کې دوه پاکستانی او یو افغان انتحاري حمله کوونکي نیولې دي. د ریاست ادعا کوي چې نیول شویو کسانو په اسد آباد ښار کې پر یو امنیتي چارواکي د برید نیت درلود خو تر حملې مخکې ونیول شول. د ملي امنیت د ریاست په وینا ځواکونو له نیول شویو کسانو سره د انتحاري حملو واسکټ او یو توماچه هم موندلې دي. 15 سلویشت افغان پناه غوښتون کې نن له جرمني څخه کابل ته ورسېدل. د دوی د پناه غوښتن لیکونه په جرمني کې نو منل شوي. دا د 2014 میلادي کال له دسمبر شپږویشتمه ډله ده چې له جرمني څخه کابل ته استول کیږي. 600 کسان تر اوسه بیرته افغانستان ته استول شوي. جرمني داسې وخت دا پناه غوښتون کې بیرته افغانستان ته استولي چې په دغه هیواد کې ورځ تر بلې د مرګونو بریدونو شمیر زیات شوی او پکې ملکیان قرباني کیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران چې له سخت انفلاسیون سره مخامخ دی پریکړه کړې چې له خپلو ملي پیسو یا بانک نوټونو څخه 4 صفر لیرې کړي. د ایران د حکومت ویندوی علي ربیعي د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې وویل چې له ملي پیسو د 4 صفرونو د کمولو لایحه په کابینه کې تصویب شوې ده. ربیعي همداراز وویل چې د دې لایحې نور جزئیات به د حکومت په راتلونکي غونډه کې له تصویب وروسته پارلمان ته واستول شي. د ایران د ولسمشر د دفتر رئیس محمود وایزی هم وویل چې که دا لایحه په نهایي ډول تصویب شوه د ایران پیسې به چې اوس ریال دي په تومان بدل شي. شمالي کوریا نن چهارشنبه دوه لنډ واټنه بالستیک توغندي وازمویل. دا د شمالي کوریا لخوا تر یوې اونۍ په لږ وخت کې دوهمه توغندوی ازموینه ده. له بلې خوا د جنوبي کوریا پوځ وویل دواړه راکټونه نن توغول شوي او له مځکې 1.5 کیلومتره لوړ یې 250 کیلومتره واټن وهلی دی. تیرونه شمالی کوریا وروسته له دې توغندي وازمویل چې د امریکا ولسمشر او د شمالی کوریا مشر سره ولیدل. او د جرمني نوی دفاع وزیر نن چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي سره وکتل. وروسته له دې چې میرمن کرامپ کیرین بویر د رواني جولای په لومړیو کې د جرمني دفاع وزیره وټاکل شوه، دا لومړی ځل دی چې بروکسل ته ځي. تر دې وړاندې کان واندرلاین د جرمني دفاع وزیر و او اوس د اروپا د کمیسون رئیس غوره شوی ده. ټاکل شوی ده چې د جرمني نوی دفاع وزیر د ناټو له سرمنشي سره د ناټو له سرمنشي څخه د امریکا د ولسمشر د غوښتنو په اړه خبرې وکړي. ډونالد ټرمپ د ناټو له غړیو غوښتي چې خپل مالی ونډه زیاته کړي.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. اوردونکو نن څلرمه ورځ د چ په افغانستان کې د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه رسمن پیل شوی دی. خو له لشتل له کابل رپورټونه وایي چې د مبارزو ډګر سوړ دی او هغه سي جامو جوش چې په خوابه په انتخاباتي مبارزو کې لیدل کېده نسته. علت یې څه دی په دې اړه یو رپورټ لرو. په همدې خبرونه کې به د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه وکړو. په دې خبرونه کې به له کوناړه په یو رپورټ کې واورئ چې د نجونو لپاره یو ښوونځي ته ودانۍ جوړه سوه.
مونږ چې کله تعمیر مونږ درلودو شنه اسمان لاندې به ناست و، چې کله به باران او سیمپونه به نه و، دغه لږ تعمیر وشي دا تعمیر جوړ شو.
په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو، د اساسي او بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې. اول رپورت مو په افغانستان کې د انتخاباتي مبارزو په اړه دی. په افغانستان کې به د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه د سپتمبر تر 15مې پورې روان وي. په دغه وخت کې کاندیدان کولای شي چې خلکو ته خپل پروګرامونه تشریح کړي او ځانونه لا شور وپیژني څو د انتخاباتو په ورځ رای واخلي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په شپږمه نیټه دي. د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د دواړو مشرانو په ګډون 13 تنه کاندیدان دي. خو له کابل زموږ همکاران وایي چې نن د انتخاباتي مبارزو د رسمي پیل څلرمه ورځ ده، خو د مبارزې ډګر سوړ دی. دا چې ولې اکرام الله اکرام یې په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د انتخاباتي مبارزو کمزوري پیل د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو اندېښنې را پیدا کړي. د افغانستان د مشهورو تصویري رسنیو د بازار موندنې مسولینو ته ځینو نوماندانو ویلي ځکه خپل تبلیغاتي اعلانونه نه خپروي چې د انتخاباتو په ترسره کېدو شک لري. که څه هم دغه تصویري رسنیو د بازار موندنې مسولین نه غواړي د کومې ځانګړې انتخاباتي ډلې نوم واخلي، خو وایي په کابل کې د نوماندانو له لوري هیڅ تصویري رسنۍ ته د خپرېدو لپاره تبلیغاتي اعلانات نه دي ورکړل شوي. په داسې حال کې چې د ولسمشریزو په تیرو انتخاباتو کې د کمپاین له پیل سره سم د اعلاناتو خپرېدل پیل شوي وو. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا مسولین هم د نوماندانو له لوري کمزوري انتخاباتي مبارزو او د امریکا او طالبانو ترمنځ ممکنه کیدونکې د سولې توافق ته په پام سره وایي چې دغه بهیر په انتخاباتو سویره غوړولې ده. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم ځینې نوماندان په دې باور نه دي چې انتخابات به وشي.
تاسو ګورئ چې اوس د سولې او د خبرو اترو بهیر د طالبان سره روان ده او د سیستم توقع کیږي چې سپتمبر نمخ کې یو جوړجاړي سره ورسیږي. دغه ته یو هغه پښتنه چې مطرح کیږي چې څومره به دغه تفاهم په ټاکنو باندې خپل تاثیرات ولري. آیا ټاکنو بیا هم په دغه غلط مخ ته ځي د طالبانو ګډون په دغه پروسه کې به په کوم شکل باندې مطرح کیږي چې هغه به دغه وسنۍ کاندیدان سره به یو سره تفاهم کوي یا له سره به غوښتل لپاره فرصت ورکول کیږي یا کوم بل جوړجاړي دغه اندېښنې دي چې په مجموع کې د ټول سره موجود دي.
خو ښاغلی رشید ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي. په قطر کې د طالبانو سره د سولې یوې ممکنه هوکړې تر رسیدو هم دا شکونه پیدا کړي چې آیا انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي او کنه. یو شمیر شنونکي هم وایي چې ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو د پیل په اړه ځکه زړه نازړه دي چې دوی د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډمن نه دي او ځینې فکر کوي چې ښایي انتخابات به د سولې د پروسې لپاره وځنډول شي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پر خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. بلخوا د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد هم ډاډ ورکوي چې په خپل وخت به انتخابات ترسره شي، خو د پڅو انتخاباتي تبلیغاتو په اړه وایي چې کمپاین روان دی او ژر به په تصویري رسنیو کې هم اعلانات پیل شي.
د دولت هیڅ نه نشته چې واکې تلویزیونونو سره په دې خاطر قرارداد نه شوی یا تر اوسه ولې نه شوی چې انتخابات کیږي، یعنی کیږي هغه خبره اصلا مطرح نه ده. انتخابات کیږي او د انتخاباتو لپاره ټول کارونه په سمه توګه روان دي.
په همدې حال کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزن هم وایي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه اندېښنه نه لري او دغه ټیم به ژر د خپل منشور د اعلان په هدف یو ستره انتخاباتي غونډه جوړه کړي.
ټول هغه تبلیغاتي برخې چې په کمپاین کې ترې استفاده کیږي هغه فعال دي
دا کله رسنۍ سره خبرې دي د رسنۍ لارې د اعلان خبرول مو که اس نو ویره نه لرو د انتخاباتو ځنډ او د انتخاباتي مبارزې مو په خورا جوش او خروش سره پیل کړو.
خو د حنیف اتمر په مشهد سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم بیان قدر شاب یوي چې د انتخاباتي ټیمونو د شورا د پریکړې لمخې خپل ټول کمپاینونه ځنډولي او حکومت ته د روانې ونې تر پنځ شنبه ورځې وخت ورکړي چې د انتخاباتو د شفافیت ډاډ ورکړي کنه دوی به انتخابات تحریم کړي. خو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویاندویانو پر لپسې دا ادعا ورت کړي او ټینګار کړی چې حکومت د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته کلک ژمن دی.
تاسو د ازادي رادیو دا او نور ټول رپورټونه زموږ پر پاڼه باندې کتلای شئ. زموږ د پاڼې ادرس دی azadiradio.com.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان ولسی جرګې نن د 1390 مالي کال د منځني وخت بودیجه د رایو په اکثریت رد کړه. دا چې ولې رد شوی ده په دې اړه له کابل زموږ همکارانه ناجیا صافی رپورټ وړاندې کوي.
وکیل صاحبای که رای موافق دارن کارت سبز، کسایی که مخالف هستن کارت سرخ، با استثنای کارت سبز بودجه وسط سال رد شد.
د افغانستان ولسی جرګې د 1390 مالی کال منځنۍ بودجه له اوږدو بحثونو وروسته د رایو په اکثریت رد کړه. د مالی او بودجه کمیسیون غړي محمد عظیم محسنی وویل د کال په پیل کې دغه بودجه 399 میلیارد افغانۍ وه او د کال په منځ کې 3.9 میلیارد افغانۍ زیاته شوې چې په مجموعي ډول 3.3 میلیارد افغانۍ کېږي. نوموړي وویل چې دغه بودیجه ځکه زیاته شوې چې د حکومت له لورې د ځینو وزارتونو تشکیلات زیات شوي، غیر قانوني واحدونه جوړ شوي او همدارنګه له پراختیا پروژو د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره ځانګړي شوي
مشکلات ونې ګرانۍ دیګر اعضای ولسی جرګه
د اړوند وکیلانو نورې اندېښنې دا دي چې هغو ادارو ته بودیجه په پام کې نیول شوي چې تر اوسه د ولسی جرګې له لوري رای نه ده اخیستې. لکه د سولې په برخه کې د دولت وزارت چې تر اوسه شورا ته ځواب ویونکی نه دی. بله اندېښنه دا ده چې هغو وزارتونو ته بودیجه ځانګړې شوې چې د سرپرست وزیرانو له لوري اداره کیږي.
یو شمېر نورو وکیلانو وویل هغه ادارې باید له منځه ولاړې شي چې په غیر قانوني ډول رامنځته شوي. د دغو وکیلانو له ډلې رمضان بشر دوست وویل
خانه قانون به ما میگوید شما خلاف قانون کار کنید.
د قانون جوړولو په کور کې داسې غوښتنې له وکیلانو کېږي چې غیر قانوني کړنې ومني. هغه اداره چې قانوني موجودیت نه لري د اساسي قانون خلاف تصویب شوی، تاسو نه غوښتنه کېږي چې ورته بودیجه تصویب کړئ. دا د ملت کور ته یو لوی سپکاوی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې له لورې د 1390 مالي کال منځنۍ بودیجه بیرته مالی وزارت ته ولېږل شوه چې تر لازمو بدلونونو وروسته یې بیرته ولسی جرګې ته ولېږي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني بیا وویل چې د کال منځنۍ بودیجه به مالي کمیسیون وڅېړي او په دې اړه به د کمیسیونونو نظریات راټول او عمومي ناستې ته وړاندې کړي او وروسته به یې په اړه پریکړه کیږي. ټاکل شوی چې د کال منځنۍ بودیجه راتلونکي اونۍ یو ځلې بیا د جرګې عمومي ناستې ته وړاندې شي. خو د ولسی جرګې غړي وایي تر هغه چې لازم اصلاحات پکې رامنځته نه شي دغې بودیجې ته به د تایید رایه ورنه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به ورسو کونړ ته د ازادي راډیو خبریال وایي چې هلته د انجنونو لپاره د یو ښوونځي ودانۍ جوړه سوه او د ښوونځي زده کوونکي د ودانۍ ته ډېر خوشحاله دي ځکه دوی به مخکې په ترشنه اسمان لاندې زده کړې کولې. روحلا انوري له کونړ رپورټ لري چې د یو زده کوونکي په خبرو پیل سوی دی.
منګه چې کله تعمیر مونږ نه درلودو شنه اسمان لاندې به ناست و چې کله به باران و سیمپونه به نه و دغه لږ تعمیر وشي دا تعمیر جوړ شو اوس مونږ ډېر خوشحاله یو. اوس که باران یو که هر څنګه مونږ به اوس خپل زده کړو ته دوام ورکړو.
دا د شینکوړک د نسوانو لیسې زده کوونکي زینب ده چې د ښوونځي د ودانۍ په جوړېدو خوښه ده. آصفه هم وایي د تعمیر جوړېدو سره یې ګڼې ستونزې حل شوې دي.
مخکې چې د تعمیر نن به په خاورو دوړو کې ناست یم نوی تعمیر جوړ شو اوس ډېر خوشحاله یو او خپل زده کړو ته هم په ډېر ښه دوام ورکړی.
د نجونو مشران وای په خای په سیمه کې خلکو په پټي او پوله تربګنۍ کولی، خو اوس سره په دې تربګنۍ او سیالۍ کوي چې چا خپل اولادونو ته تعلیم او زده کړې ښه زمينه برابره کړې ده. حاجی خان محمد وای
مخکې به خلکو تربګنیانې کولې په ډبه او جومات کې، بیا کولې اوس تربګنیانې یا مثال مقابلې راغلي دي، قلم ته او تعلیم ته راغلي دي. مثال ستا زوی مثال پوهنتون وي، زما هغې والې ونه وایي، ستا لور پوهنتون ته لاړه شي مثال ډاکټره یا انجینره یا استاد جوړیږي، زما هغه والې نه جوړیږي. نو اوس د خلکو علاقه مندي ډیره زیاته د تعلیم سره.
خلق وای اوسې هم په سیمه کې ګڼ خونځي ودانۍ نه لري، او ولسمشر غنی چې خونځي او ته د ودانۍ جوړولو کومې ژمنې کړي باید هغو ته د عمل جامه واغوندي. د شینکوړک نجونو لیسه کې اوس مهال له وسو زیات زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې تر اوسه درې دورې له دولسم ټولګي فارغ شوي دي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل د سیوډن مؤسسې لخوا د شینکوړک خونځي ته د نږدې لس میلیون افغانیو په لګښت ودانۍ جوړه شوې ده، او په نږدې راتلونکي کې به د ولسمشر لخوا اعلان شوو 200 خونځیو ته هم د ودانیو جوړولو چارې پیل شي.
نن یو مکتب د 9.9 میلیون افغانیو په قیمت باندې نن افتتاح ده، په لوړ کیفیت باندې جوړه کړې ده. دا 200 خونځي به انشاءالله زه مطمئن یم چې سږ کال جوړیږي. د دې جو خونځي په جوړک سره به زموږ 90% د خونځیو د تعمیراتو مشکل حل شي.
په کونړ کې اوس مهال له 1500 زیات خونځي موجود دي چې د چارواکو په وینا یې 50% ودانۍ نه لري.
ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په هلمند کې د تاریخي ځایونو د ساتنې لپاره چارواکي هڅه کوي چې خلک د تاریخي ځایونو په اهمیت باندې وپوهوي ترڅو د تاریخي ځایونو له تخریب مخنیوي وسي، او خلک ته د مهمو تاریخي ځایونو په شاوخوا کې د ځمکو له غصبولو لاس واخلي. د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی د هلمند د بوست کلا ته ورغلی او له هغه ځای رپورټ لري.
د بوس کلا په زړه کې د مشهور شش سوري ته ترسل ډیر کسان پر چوکیو ناست دي. دوی د هلمند اطلاعات او کلتور د ریاست لخوا په غوڅو ساته پروګرام کې برخه اخیستې ده چې د تاریخي کلاګانو او سیمو د اهمیت او قدامت پاره دي. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله ویاړ وایي کلونه کېږي چې د کسانو په ضد د زور کار اخیستل کېږي چې په یوه یو نوم د تاریخي کلاګانو او سیمو په غصب تورن دي. شغری بیار ازادی رادیو ته ول ورسته لدی به خلکو ته اول عامه په هوای ورکوي کچیری لاسونه لن نسول نو زور ورسره کوي او د تاریخي کلاګانو او سیمو د غصب مخنیوي کوي.
موږ څه چې قانوني اصول لاروي د هغه مطابق مختزو، موږ د قانون په چوکاټ کې د تاریخي ابداتو د ورانونې او د دوی د غصب مخنیوي هم کړی دی، او هغه چاره هم په شدت او په جدیت باندې مختزي. همدا شان د دې په خاطر چې ولسونه نور هم شپوسي دامه په هوی دا پروګرام ورته دایر کړي، او د دې په دوام به نور پروګرامونه ورته دایر وو ترڅو ولسونه د خپل هویت د خپل تاریخي عباداتو اثارو په ارزښت اهمیت باندې پوس.
په هلمند کې تر څلوېش ډیر لوی تاریخي کلاګانې سه چې اکثره د جنگونو نه پاملرنې او غصب په خاطر لمنځه تللې دي، او پاتې د ورته ستونزو له امله آهسته آهسته نړیږي. د تاریخي مسایلو لیکوال او پو د هلمند ادبي بهیر مسول سید محمد حیرت چې د عامه پوهاوي په دغه پروګرام کې معلومات شریکول، ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې تر ټولو ډیره ملامتیا د مرکزي حکومت او په خاص ډول د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته.
متاسفانه باید ووایم چې زموږ مرکزي دولت جمع ولایت دا په تاریخي آثارو په ساتنه کې پاتې راغلی دی، او حال دا چې په اساسي قانون کې 15مه ماده داسې سرعت لري چې تاریخي ابدات یا تاریخي آثار یا لرغونی آثار د دولت ملکیت او دولت د لرغونو آثارو په ساتنه او بیا رغونه باندې مکلف دی. خو متاسفانه چې دا 15 کاله موږ د ناری وهلې دي، مرکزی اداره زموږ ژغ نه اوري، یوازې او یوازې زموږ ژغ تر اطلاعاتو فرهنګ ریاست رسیږي. کله چې موږ د ریاست امکانات وګورو بیا موږ خپله ناهیلي سو.
نو ریاست خو طبیعي دي چې دومره امکانات نه لري چې د دې تاریخي یا لرغونو آثار ساتنه وکړي او د دې رغونه وکړي. نو وهله مودا ده چې دولت او پتنګ کې عام وګړي دواړه د خپل لرغونو آثار او یا د لرغونو تاریخي سیمو ساتنه او پالنه وکړي.
د تاریخي سیمو د غصب او په شخصي ملکیتونو د غواړول د مسلې یو اړخ دی او په ورته سیمو کې د قیمتي توکو د موندلو په خاطر کیندنی دغه کلاګانو عمر کموي چې په لږ ترمیم کېدای شي سلګونه کلونه نور هم ودرېږو مقاومت وکړي. د بوست تاریخي سیمې او کلاش او خوسیدونکو چې د اطلاعات او کلتور د ریاست د عامه پوهاوي پروګرام تر غړي دی وايي دوی ټول د تاریخي سیمو د غصب او نیول شوکینه دي، خو ځینې کسان چې د زورواک سره اړیکې لري ډیر معمولي دي کارته یې دمه ورکوي. د بوستي وځوان نور غارت ول ترغو چې خلک د تاریخي سیمو د رغول او ترمیم کارونه په عملی ډول ونګوري امکان نه لري په ساده خبرو د تاریخي سیمو د غصب او نیول مخه ونیولسي.
زوایم دغه غونډه خوشدي مثبت تاثیر لري، ولی خلکو د سټيري وادي کړی دي چې داسې غونډه جوړ شي ودي خو لا غوي مثبت پایل نه درلودلی. نو د دې پر ځای چې دوی داسې غونډه جوړوي او داسې په دوه باندې سپیسي او دغه مسره په وخت ځای کوي، زما په فکر باندې زوم دا مثبت پایل نه درلودلی. په دې خاطر باندې چې خلکو ډیر وادي کړی دي مګر خپل پر وادو باندې وفانه کړی، زما خواهش هم دا دی، زما هیله هم دا د مرکزی دولت څخه بل خصوص د والی صاحب څخه چې دې کلایبوست په جدي ډول باندې پاملرنه وکړي.
په هلمند کې تر ټولو لوی او نامتو کلاګانې د همدې سند هلمند تر غاړي د شمالي ولسوالۍ سنگین څخه شروع بیا تر جنوبي خانشین او د شولو ولسوالۍ پورې پرتې دي چې د تاریخ پوهانو په خبره اکثره په خاص ډول بوست د نوشیروان عادل او سلطان محمود غزنوی د امپراتوري سره تړاو لري. محمد الیاستی د ازادي رادیو هلمند.
د ازادي رادیو دا او نور ټول رپورټونه تاسو زموږ پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادي رادیو ټکی کام. تاسو په خپل سیمو کې کوم تاریخي ځایونه لري او د هغه وضعیت څرنګه دی؟ تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم پاته سواتل شمیره باندې ازادي رادیو ته پیغامونه را ولېږئ، موږ به یې تر خبرو کړو.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسونه راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې ورسته دوه پروګرامونه لرو، د بشري او اساسي حقوقو ونیس پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام. خو اوس به ورسو زموږ همکار رحمت الله افغان د کابل د نن چاپ ورځپاڼه ته کتنه لري.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په جګړه کې د ملکي تلفاتو او له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي، افغان ولس اوس په یو او بل نامه د ورځې تر 300 تنه ځوانان قربانۍ ته ورکوي. د لیکوال په باور د جګړې شعارونه او څیرې بدلیږي خو پای ته رسیدل یې ګران دي. یو لامل یې همدا دی چې جګړه پردی ده، ترې راوتل اسانه هم نه دي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، په هیڅ صورت د ملکي وګړو وژنې د توجیه کېدو وړ نه دي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوي چې وسلوال مخالفان په ښارونو کې بریدونه کوي چې تر ډیره ملکیانو ته زیان اوړي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې وسلوال په جنو کلیو او بانډو حاکم دي. کله چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دوی بریدونه کوي ملکیانو ته پکې زیان اوړي. د سرمقاله په پای کې راغلي، تر هغه چې پر افغانانو له بهره د تپل سوي جګړې د دوام لپاره هڅې نه وي بندې سوي نو دا لړۍ به همداسې روانه وي. د هشتې صبر وسپانې په سرمقاله کې راغلي، که د ملکي خلکو قتل همداسې دوام پیدا کړي د سولې د خبرو احتمال کم لیدل کیږي. د لیکوال په باور د جګړې د ختمېدو لپاره مذاکرات او د ملکی تلفاتو زیاتوالی له یو بل سره متضاد دي. که هر ډله غواړي مذاکرات وکړي، لومړی باید وژنې بندې کړي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو ژر او غیر مسؤلانه وتل د افغانستان د ثبات په زیان دی. د لیکوال په باور، که د افغان حکومت له همغږۍ پرته بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، دغه هیواد به د بحران خواته ولاړ سي او ستونزې به رامنځته کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان سره د لاسلیک سوي امنیتي او دفاعي تړون د مفاداتو په نظر کې نیولو سره خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. د مسیر ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل جدیت او اغیزې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، افغان حکومت لا هم په دې اړه د معلوماتو پر ځای تحلیل کوي او هغو ګواښونو ته پام نه کوي چې له دغه بدلون سره تړلی دي. د لیکوال په باور، په کار ده چې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله جدي وګڼل سي. که ټول ځواکونه هم نه وځي، همدا چې د ځواکونو وتل پیل سي، دا به پر افغانستان او افغان حکومت ژور اغیز پرېږدي. د سرمقالې په پای کې سپارښتنه سوي، کله چې د ځواکونو وتل پیلېږي، نو ورسره به اوربند کیږي او بیا به هم جګړه کمیږي، چې دا یو بدلون دی او پوره ګټه باید ترې واخیستل سي.
او اوس په ورسو په افغانستان کې د سولې په اړه همدا اوس موږ ته یو راپور راورسېد. د افغانستان حکومت ویلي چې د بین الافغاني خبرو لپاره د مذاکره کوونکي 15 کسیز پلاوي د جوړېدو کار خپل وروستي پړاو ته رسېدلی دی. نور جزئیات په خان محمد سیند وړاندې کړي.
په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د سولې د خبرو د اتم پړاو پیلېدل او بین الافغاني خبرو ته د حکومت تیاری. که څه هم مخکې له دې د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د مرکچي پلاوي د جوړېدو پر سر د نه همغږۍ په اړه ویل شوي دي، خو اوس د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د 15 کسیز مرکچي پلاوي د جوړېدو کار د پای ته رسېدو په حال کې دی. د دغه وزارت د ستراتیژیکو اړیکو د برخې رئیس ناجی انوري آزادي راډیو ته وایي،
د افغانستان د سولې بهیر له پروګرامونو او مخکینۍ همغږۍ سره سم پایګری کیږي او پر مخ روان دی. د ملی او د ټولو په ګډون د مذاکره کوونکو پلاوی د جوړېدو لپاره رواني هڅې د ورستي کېدو په حال کې دي.
په ورته وخت کې د سولې عالی شورا په دې باور ده چې د قطر راتلونکي ناسته به یو شمېر برخلیک جوړونکو توافقات ولري. د دغه شورا د ویان مرستیال اسدالله زهیری آزادی راډیو ته وویل، په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ دغه مذاکرات حساس دي او لاسته راوړنه به اوربند او د بین الافغانی مذاکراتو پیل وي.
قوی نشینی خانشته چې د دوړو لورو د دغه ناست نتیجه به جدي او حساسه وي. داډمن یو چې دغه ناست به یو لړ توافقات هم ولري چې د تاریخوالي کمولو اوربند او بین الافغانی خبرو ته زمينه برابر کړي.
که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د کرن ایټې په اړه سنې دی ویل شوي، خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل، دغه ناسته به د اګست د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې جوړه شي. مخکې له دې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د کابل له سفر وروسته قطر ته هم لاړ شي. نژدې یوه اونۍ کېږي چې ښاغلی خلیلزاد په کابل کې دی او له افغان چارواکو، سیاسیونو او د ټولنې د بېلابېلو برخو له استازیو سره د سولې اړوند مسایلو او د مرکچي پلاوي په جوړولو خبرې کوي. طالبانو ویلي چې له افغانستان نه به د بهرنیو ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته له یو ګډ ټیم سره چې ټول سیاسي اړخونه او افغان حکومت به پکې د یو لوري په توګه شامل وي خبرې اترې وکړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالغفار د لشکرګات خلیکلي په خانشین کې مشهور تاریخي کلا درې کلمه مخ کې طالبانو په دې خطر ونړول چې حکومت د پوځي اهداف او د پاره کار ورڅخه اخیست. فضل کریم درویش په افغانستان کې د سولې په اړه پیغام لیکلی دی. لیکلي دي باید په مذاکره کوونکي ټیم کې عالمانو ته ونډه ورکړ سي. یو بل اوریدونکی غلام محمد حمیدی په هلمند کې تاریخي ځای د بست کلا، د پنجاب کلا، داسې نور ځایونه ډیر زیات دي. محمد نعیم نورزی د هلمند واشیر ولسالی د شامیرزا په کلی کې وکلای بوستا ورته کلاچ د محمد اکبر خان کلا په نامه شهرت لري د خرابېدو په حال کې ده. او لزرغون کلی څخه راز محمد ریاض د کلی د په ملکیانو خلکو باندې چې کومه چاودنه سوی ده ډیر پرې خواشینه شوم. د جنگ لشکلو غواړ څخه غوښتنه کوم چې د ملکیانو خلکو تګ راتګ په سیمه کې وګوري او چاودیدونکي مواد دینې ورته ایږدي. اوریدونکو په دې خبرونه کې وروسته دوه اونیز پروګرامونه لرو، د بشري او اساسي حقونو پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام. ساعت د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته.
په فراه ولایت کې د یوه بس په لاره کې نن سهار د ماین په چاودنې کې 15 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. د امریکا دفاع وزارت په کندهار کې د دوو وژل شویو امریکایي سرتیرو په اړه معلومات خپاره کړل. پنټاګون ویلي چې د دوی سرتیری برندون کریشر او مایکل نانسی نومیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خاصو ځواکونو خطوې د کونړ په مرکز اسعار آباد کې دوه پاکستانی او یو افغان انتحاری حمله کوونکي نیولې دي. دا ریاست عراقوي چې نیول شویو کسانو په اسعار آباد ښار کې پر یوه امنیتي چارواکي د برید نیت درلود. 45 افغان پناه غوښتونکي نن له جرمني څخه کابل ته ورسېدل. د دوی د پناه غوښتنې لیکونه په جرمني کې نو منل شوي. ایران چې له سخت انفلاسیون سره مخامخ دی پریکړه کړې چې له خپلو ملي پیسو یا بانک نوټونو څخه 0.4 لیرې کړي او ریال په تومان بدل کړي. شمالی کوریا نن چهارشنبه دوه لنډ واټنه بالیستیک توغندي وازمیل. دا د شمالی کوریا لخوا تر یوې اونۍ په لږ وخت کې دوهمه توغندوی ازموینه ده. او د جرمني نوی دفاع وزیر نن چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي سره وکتل.
اوریدونکو په خبرونه کې ورسته دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اول پام وکړئ چې فیروزه عزیزي د دې ساعت سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي نن به د کابل پلچرخي زندان محبوسینو ترمنځ د والیبال فاینل لوبه وشي. د دغه ریاست د مطبوعاتو برخې مشر عارف فیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ له یوې اونۍ راپدې خو پیل شوې دي.
مسابقات به خاطر 100مین سال روز استقلال افغانستان است که بین 4 تیم از محبوسین زندان پلچرخي دي.
ښاغلی پیمان وایي هغه لوبډله چې لومړی مقام اخلي ستاینلیکونه او ډالۍ هم ورته پام کې نیول شوي دي. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي ټاکل شوې سبا به د وشو رنګي سیالۍ وشي. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د کابل سربیره د 5 ولایتونو لوبغاړي ګډون کوي.
و مسابقات تکلیف
د خغلی یورش په خبره د ګډون کوونکو لوبغاړو شمیر شل کسه دی او دا سیالۍ د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت ترسره کیږي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډله له بنګلاديش الف لوبډلې سره تر 15 ورځنیو او یو وی څلور ورځنۍ سیالۍ وروسته نن هیواد ته راستنه شوه. په دې اړه د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې راغلي چې لوبډلې ته د کابل په هوایي ډګر د کرکټ د مسؤلینو او مینوالو له لوري هرکلی وشو. افغانستان الف لوبډلې په دې سفر کې د بنګلاديش نه یو څلور ورځنۍ لوبډله وګټله، خو د 15 یو ورځنۍ سیالیو لړۍ یې مساوي پای ته ورسوله.
دا د ازادي راډیو د خبرونه مو تر 15 بجو ده.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تازه همایون هیواد هرکلی کوم. دا دیونه په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې ماشومان په جګړې کې کارول کیږي، دا د کار پایلې څه کېدلای شي او څنګه یې مخه نیول کیدی شي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګه له مشر ښاغلی نجیب الله ببرګزی زدران سره غږیږو. زدران صاحب، د افغانستان کې جګړه ده، اوس ډېر ماشومان داسې هم دي چې هغوی په دې جګړې کې
کې کارول کیږي، یعنی یو یا بل لوری ټوپک ورکوي چې تاسو وجنګېږئ، یا مثال په ځینو مواردو کې دوی سره مرسته وکړي. په جګړې کې د ماشومانو کارولو په اړه که وغږېږو، د بشري حقونو له اړخه دا څه ډول یو کار دی؟
باید ارز وکړم چې افغانستان کله چې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته ژمن هېواد دی، دا خپله کنوانسیون دوه اختیاري پروتوکول لري چې یو یې د قاچاق او اختطاف او د ماشومانو د ښځو د خرڅ هغه دی چې باید خرڅ نه شي، او بل پروتوکول یې د ماشومانو نه ګډون د مسلحو قواوو په لیکو کې. متاسفانه لیدل شوي دي چې تر ځینو مواردو کې د ماشومان په ښکېلو خواوو کې موجود دي، ولې هغه راپور یا هغه